سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ز صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو باندې وکړو په جوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړه کړي دي طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي د جوزجان د عامې روغتیا یو مسؤل خالص قادری ویلي چې په کولرا له اخته کسانو څخه 12 تنه روغتون ته تر رسیدو د مخه مړه شوي تر دې مخکې په زابل هلمند کندهار اروزګان او غزنی کې هم د سلګونه کسانو د ناروغه کېدو او لډلې د لسګونه نورو د مړه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي روغتیا پالان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او پاکوالی رعایت او په تېره بیا جوش کړي اوبه یا تصفیه شوي اوبه وڅښل شي کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف وکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډي ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي په دې اړه به هم خبرې کیږي څرګند څه نه دي ویل شوي په ایران کې یوې محکمې د یوې ودانۍ د نړېدو په تور شلتنه مجرم پیژندلې تیرمې میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړېدو سره لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شول د مې په درویشتمه د میټروپول د نیمه تمامې لس پوړیزې ودانۍ د نړېدو پیښه د دې لامل شوه چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف قهرجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی نن وویل د آبادان ښاري مدیریت چې د میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د دې پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري ترکی دا مویل د دې ودانۍ ښاري مدیریت او تخنیکي څارونکو هم ملامت دي په وروستیو کلونو کې په ایران کې د ودانۍ د نړېدو ډېرې پیښې لیدل شوې دي په 2018 کال کې هم په تهران کې د پلاسکو د ودانۍ د اورلګیدو او نړېدو له امله شل تنه وژل شوي وو ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې را بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت ویل پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړی ده خو سوداګر ټینګار لري چې ټولې هوکړې باید د اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړون په اډانه کې وشي
دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي باندې ورکو او دا ټول باید د اپټا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې بعد پکتیکا د ګیان ولسوالۍ په اړه هم تاسو ته تازه راپور درکو دا چې هلته لا هم د زلزلې ټکانونو خلک پاندېښنه کې اچولي
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي
په اوروزګان کې د راپورونو په اساس باندې سکل سلګونه جریبه زمکه د وبود نشټوالي لامل شاړه پاتې شوې
دا جړاوی د اوروزګان
د ستونزې خلک د وبول کمښت سره مخ کړی دي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرا بشو د پروګرام اول مطلب ده د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له سوداګریز پلاوي سره چې څو ورځې مخکې کابل ته تللی و او درې ورځې هلته تیرې کړې هوکړې ته رسېدلي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملی ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شي وو په دې اړه خبرې کیږي نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې بجر تر ژره باید کار وسي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شانو ته موږ باید د رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر باید د اپتا قرارداد ابزا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ پې افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي له پاکستانی پلاوی سره چې په کابل کې وو ځینو موافقو ته رسیدلي، له هغې ډلې دا چې دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کوي او د باربري لارې به اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په همدې مسله او د پاکستان د سفر د پلاوی د سفر په ارتباط باندې همدا شېبه له کارپو ښاغلي احمد خان اندر سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره خبرې کوي. اندر سب ستریم شه پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان پلاوی کابل ته راغی او طالبانو ویلي چې موږ هوکړې ته رسېدلي یو. د ترانزیت په برخه کې مخکې هم دغسې هوکړې ډېرې شوې دي، مګر فکر کوي عملی برخه کې به څومره ممکنه وي چې دوی په خپلو خبرو ودرېږي؟
سلامونه تاسو او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې دغه چې پریکړه قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي، له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه راپدې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي، او دوی نه دي پوهېږي چې زموږ ترکي له پاکستان نورې ودو ته اړتیا، حتی دوی دا چې تیز کړي چې زموږ ترکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي. او د اوس لپاره چې دوی د خپل ګټې په خاطر، د خپل تجارت په خاطر د افغانستان د فعلي حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي، ګوري دا خپل یو دوه مخه سیاست ده. دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېده، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې تر هغو نړۍ ته وښيي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبان لوري تمویل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ وطني رهبري ډېر خراب سیاست کوي، دوی ته هم شرط
کوي
پاکستان په رسمیت نه پېژني.
بله، نو په داسې یو صورت کې چې حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، بله چې حکومت په رسمیت نه ورته پېژني، فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي؟ له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغیزمن پات کېدای شي په یو صورت کې چې یو طرف رسمي نه پېژندل کېږي؟
همدا علت ده، موږ همدغه نارې کوي چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارت باید په رسمیت پېژندل وای، خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي اسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې، په البته هم په کرخه او په سیند بولده کې خراب شوي دي، زموږ له موټرو نه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک بې پازاري، تجاران مالونه که د هغې خوا راځي او که دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي، او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي. همدغه کوششونه روان دي. دا یو غیر ډیپلوماتیک عمل دی چې دوی ترسره کوي. طالبان هم باید په دې باندې فکر وکړي، همدا یې وخت ده، ځکه دوی هم موږ ته ضرورت لري. د دوی ترکي ډېر باید مرکزي اسیا ته لاړ شي. طالبان باید دلته له دوی سره په دغه جوړجاړي کې اول خو داعت نه لري، طالبان حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، او د افغانان په زرهاو تنه چې دواړه لور ته افغانان پراته دي او ډېر افغانان ته ماجر دي. تاسو وینئ چې کله تذکره ورته بنه، کله پاسپورټ، حتی زموږ راته وختو چې دوی غیر اخلاقي غوښتنې کړي، زموږ مریضان هلته وفات شوي دي،
بربری موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتل چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي بم دغه سی په آزاد توګه باندې یې خواته لاړ شي که څنګه؟ ځکه چې په خوا راپورونه و چې په نیمه لار کې به دوی نه بیرته بار په پاکستانی موټرو کې بارېدل او بیا به افغان سوداګر هم داسې پاتې کېده.
په دې باندې مې چې د طالبانو لوري دوی ته مجبورتون لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې، هیڅ څه به مونږ نشو کړی. دوی به هماغه لوبې کوي، ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسي، زموږ مواد، زموږ توکي نه ورسي. دوی لوبه ترسره کوي. دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسنی حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر وډ بلاس لري، په افغانستان کې ډېر ارجنټانه لري او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اسیا ته کړي، او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي، فسا شي، او دوی ډېر ظلمونه زموږ په ولس هم کوي. دا لومړی ځل نه ده، کلونه کلونه کېږي چې دغه چې قراردادونه کېږي، بیا په تلویزیونو په میډیا کې غوړې غوړې خبرې کېږي چې ګورې هماغه پخوانی حالت وي، او هېڅ د پخوانی دولتونو سترګې ورته مړې وي پاکستان ته، او د اوسني دولتونو هېڅ زور نه ورسره کېږي، بل معاوضه عمل نه شي ورسره کوی. بنا زموږ د تجارانو ته ډېر خنډونه پېښ کړي دي، موږ ډېر نقص کې روان یو او دوی په ګټه کې.
ډیره مننه کوم احمد خان انداړو، کارپو چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې، د پاکستانی پلاوی د سفر او د شویو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وربشو کابل تالته یوشمیر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو نن د یوشمیر بنسټونو لخوا د خبریالانو له نمونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض کړی. دوی چشمیر 200 کسانو ته رسیدل نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغان خبریالانو سره مرستې د دوی په خپل آدرس وکړي. که څه هم د خبریالانو د کوم خاص بنسټ نوم نه اخلي، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د دوی په جواب کې وایي چې داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یوشمیر خبریالانو نن د یوشمیر بنسټونو لخوا د خبریالانو له نمونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. دا خبریالان او د رسنیو کارکونکو چې شمیرې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یوشمیر یو ازادي رادیو ته وویل ځینې بنسټونو له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یوه ورځ هم خبریالي نه وي کړي. خبریال او د دغه اعتراض یو ګډونوال رقیب فیاض ازادي رادیو ته وویل
ما سنهادهای بین المللی خواستم که
وګل نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د خبریالانو ملاتړی بنسټونه کورنۍ مشروعیت نه لري، د خبریالانو او د رسنیز ټولنې استازولي نشي کولای، او کوم مرسته چې له خبریالانو سره کیږي باید خپل د خبریالانو په آدرس وشي نه د نورو بنسټونو په پته.
یو بل خبریال رسول شاهزاد وایي
در صورت رسانه‌های زیاد
داسې حال کې چې ډېری رسنې تړل شوې او زیات شمېر خبريالان وزګار شوې، د بنسټونو له یو خبريال سره هم راسته نه ده کړې او نه د دوی خبر اوریدلې
شونه نشینیده.
دغه خبريالان او درسنیو کارکونکو د کوم خاص بنسټ نوم نه اخلي، خو د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه د دغه خبريالانو د اعتراض په اړه وایي د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا د خبريالانو له نوم هیڅ ډول ناسمه استفاده نه ده شوې. د دغه ټولنې یو غړی پرویز امینزاده:
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان د 11 مئی گذشته
د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه په تیر لس میاشتو کې لزر یرو چې د خبريالانو له نړیواله ټولنې ترلاسه کړې وي، په شفاف ډول د افغانستان ټوله رسنیزه ټولنه په جریان کې ده. په سلو خبريالانو ویشل چې لازم اسناد هم موجود دي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په خپل وروستي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ پور شوې دي، په تیرو دوه میاشتو کې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په اړه خپل دریس په څرګند ډول اعلان کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړی
وار بشو پکتیکا تالته د گیان او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وای په دې سیمه کې ل تیری وی میاشتې پر لپسې د زلزلو ټکانونه هیڅ کوي او دوی لکار او ژوند ایستلې دي. دوی په افغانستان کې لوکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا د آتش فشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې د طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وایي په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمک پوهانو یوه ډله واستول شي.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان راپیدا شي، چې د راپیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګا رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غوې وجلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چمونه استي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات سته که نسته. کله چې هغه ټیم په سروي وکړي بیا جواب راسي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. دا سره پرونه هم خبره شوې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خبره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په کابل کې ساحلي فوټسال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو پرانیستي مراسم د چهار شنبه په ورځ تر سره شو. دغه فدراسیون ویلي چې دغه مراسم په پرانیست سره لومړی لوبه د رامکی او افغان کلب لوبډلو ترمنځ وشو چې رامکی لوبډلو د صفر بریا خپل کړه. په دغه سیالیو کې لس لوبډلو لوبيږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. تخار کې د شمال شرق زون فوټسال سیالي تر سره شوې. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوټسال دغه سیالي د تخار په کوربتوب د کندوز او بدخشان ولایتونو نه د اتو لوبډلو ترمنځ 13 ورځ نه وخت پاتې ورسېدي. دغه سیالي د دوه ورځو لپاره وی چې شیوا لوبډله د دې سیالیو غوره لوبډله ونومول شوه. د دې سیالیو هدف هم ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. او د 2023 کال آسیا فوټبال جام کوربتوب لپاره څلور هیوادونو خپل غوښتنې وړاندې کړي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو مخه د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخه د آسیا د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې څلورو هیوادونو د آسیایي هیوادونو اتلسمې دورې سیالیو قربتوب لپاره خپل رسمي وختنی وړاندې کړی دي. د آسیا فوټبال فدراسیون تر رسمي اعلان وروسته استرالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونزیا هغه څلورو هیوادونه دي چې د 2023 کال آسیایي جام د قربتوب لپاره خپل رسمي وختنی د فدراسیون د سپارلې دي. د دغه څلورو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونو د اگست 23 نیټې پورې دغه سیالیو د کوربتوب لپاره د نوماندۍ اړین اسناد د آسیا فدراسیون ته وسپاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه زمکه د وبود نشټواله لامل شاړه پاتې. دغه ولایت بسګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچیدو لګواک سره مخ دي. د روزګان خلک چې شاوخاتیا سلنه په اقتصادي پرکرنه او مالداري ولاړ دي. ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې هغه چینی هم وچې شوی کوم چې لتیرو 200 کال رئیس نه وي وچې شوی. نورال په دې ریپورت کې
دا جراوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالی زپولو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا
د سیمې خلک وایي یا د چینی نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجولا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نو موړی وای حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شاش کامه نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلې بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې مځکه شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه راوتي کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي. اوس د باد وچېدو تر اوسه اوس د ګرد مسلمانان د خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. خوره
اورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
په خوست کې د غواو د پوستکو ناروغي یا لامپی سکن خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو په بنسټ سلګونه غواوې مړې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یوازې عامه پوهاوی کولای شي، نور امکانات ورسره نشته. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په ورسته یو نیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو لمخه د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم سروي ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټول غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوي دي.
مخبل کړ کې وامه شوي ایوان نه د لسم ورځ چې ویلوړي ویلوړه د دې علاقه پرتاوي زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی پوکم پیسې شتانه بساله د میچولې وغومې دوه ولاکه پنځله کما ورکړی و د نن سب وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نشو دیونه ویشي کني ډاکټر ارته وای چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګوندی ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي، دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشرات په واسطه انتقالیږي، نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیر شي.
د دې انتقال د حشرات په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغه په واسطه انتقالیږي، نو لمړنۍ کار د مونږ د مالدارانو د چې د دغه مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی هیڅ کله د مرز یتر مرګ نه رسی. عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتی دوایان زرخ شي ترڅو د غو معافیت لوړ شي او د ویروس په مخابل کې خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غوا او د پوستکي د دانو نښې دي. ویترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د لمینځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
پام دې سره رسیدو د لنډو خبرونو ته. د راپورونو له مخې کولرا په جوزجان ولایت کې 12 کسان مړه کړي دي. د باختر اژانس راپور ورکړی چې هلته نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي او لډلې 12 تنه چې روغتون ته په لارو مړه شوي دي. کولرا تر دې مخکې په زابل، هلمند، کندهار، اروزګان، غزنی، دایکندي کې هم سلګونه کسان نیولي او لږ تر لږه په زابل او هلمند او اروزګان کې د شاوخوا 20 کسانو د مړینې راپور تایید شوی دی. د ایمرجنسی روغتون موسسه وی په تیر درې اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټاپیانو درملنه کړې ده. هلته تیره میاشتې و سخت زلزله وشو چې تر 0 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 5000 نور ټاپیان شول. لا هم په برمل او ګیان کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. او ایران د آبادان په ښار کې د یوې ودانۍ د نړیدو په پیښه کې چې 43 کسان پکې وژل شوي دي 40 تنه مجرم پیژندلې دي. په دې کې د ودانۍ جوړونکي او څارونکي هم شامل دي. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکښې ښځې
د مخکخه خزو خبرونه ته خرغلی په دې ونی ز خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاستراولنو او ستونزه خبرې کوو. د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ دوه سره د اکثره ادارو دروازې د خزو پر مخ وتړل شوې. لشبګم ټولګي څخه د پورته انجنونو خوانځي لا هم نه دی پیل شوی. د خلکو په وینا بیکاری او بیوزلی خپل ورستی او چته رسیدلی او مګړی وای چې فقر او غربت ټول خلک په تیر بیا افغان میرمن لګانو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ کړی دي. میرمنې په کور کې نول خپل خځې کورنۍ او بل اخر ټولنه لکه مستونز سره مخ کوي. د هاله لري چاري چي دي نن خپل ملمنو سره په ام دي موضوع خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې افغان خبريال او پولیسي چرګه کې درې دوري د خلکو په خاني استاذ سایمه خوګیانی او افغان سارندواله هيله مجتبا ده. دوه ملمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي. په پایل کې میرمن خوګیانی لته څخه د زداکرو پاک لمو پختو خوانځای یو بیا ورپسې پانځای مو چیرې ولوسته.
من ډیر زړه ما په لزکه دی اول لار ته عبدالرحمن څلګي پورې د باګرام هوایي ډګر رسه کې چې د پروان ولایت پر مربوطي ګل تر سره کړی او وروسته مې بیا پانتون کابل کې یعنی ساينس پانځای د کابل د پانتون فارغ شوم. ماستری مې د کاتب پانتون کې کابل کې مې هم تا پاسه کړی په نړیوالو اړو کې.
که څه هم د خبرونه په پایل کې موږ ویل چې تاسو درې دورې د خلکو استازي وي د خپل نور دندو پاک معلومات راکړئ چې نور مو په کومې ادارو کې کار کړی.
ما نه ډېر زیاته په 1902 کې د نړۍ ځل لپاره ز د ننګرهار د معرف کې یعنی شاید عارف پرېسا کې مالم او سر مالم به داري مو وروسته دغه نه کړ چې به اواز لري طالبان داغلو په کورونو کې وي چې نه کوي ته پټ خوانځي یعنی کورنۍ ټولګي ورته جوړ کړی وو. خپل معلمین لپاره چې ویسیټ د خوانه کومه کېدلو هلته هم درس ورکولو. دغه نه به وروسته راغلم لوی جرګې ته راغلم اسرائیل لوی جرګې ته د ننګرهار د ولایت نه. دغه نه مې به وروسته په سره سلیپی کارو کې یو دوه کاله په سره سلیپی کارو کې به لاړ ما د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته د ننګرهار صحوي دفتر کې د خوځ بخش کې کار کولو د خوځ څنګه کې. دغه نه وروسته سبه کله چې داسې جفری کمپاین شروع شو به د کارځ سره په ګټه مې استعفا وکړه. راغلم د کمپاین دفتر ته د خزینه برخه مسول اومه په ننګرهار کې. د هغې نه وروسته بیا د امریکې غږ سره کار کولو په یو مستعار نوم د پښتني ځلا په نوم باندې. د هغې نه مې وروسته بیا یوه ټولنه جوړه کړه په کابل کې د موږ ښځې چې پارلمان ته اکثرا کاندیدان وي د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلماني ټولنه چې اکثرا د اروپا اتحادیې کومک کولو ښځو ته ترینینګونه ورکول دوه اماده کول د پارلمان لپاره چې زه د هغې ټولنه مشره وم په کابل کې. نو وروسته د هغې نه بیا راغلم پولیسي جرګې ته. نو پولیسي جرګه کې دا درې دورې د نظام تر سقوطه پورې پارلمان کې پولیسي جرګه کې هم د ښځو کمیشن او د بشري حقونو د مدني ټولنې په لومړي کال د هغې رئیس هم د هغې کمیشن رئیس.
بله فکر کوم دی له مجتبا تلیفوني اړیکه برابر نه سو. په هر حال له اغله خوګیانی سره خپل خبرونه مخ کې بیایو. تاسو له ډیرو داندو څخه یادونه وکړه چې تاسو پر مخ بي وليدي درته وایي چې کومه دنده ډیره زیات درته سخت و او سره له دې چې سخت و تاسو په خاتوګه پر مخ وړله.
ولا چې هغه دنده چې ما لپاره یعنی ډیره زیاته دلچسپ و او وسم په افتخار کوم هغه زما د معلمې دنده وه چې کله وسم خپل شاګردان وګورم چې ډاکټران دي انجینران دي چې راځي چې ته زموږ د فزیک او د کیمیا استاد وي ماته خوند راکوي او سخته دنده خو همدغه زموږ د وکالت دنده وه. داسې وه چې څونه ماکینونه زموږ نه توقع کولی شوه موږ نه شوه کولی چې مثلا هغه برآورده کړو. زړه مې غوښتل چې خپل ماکینو دپاره باید ښه خدمت وکړو. نو سخته په دې وه چې خو شرایط سخت و امنیتي ستونزې وې. ته به زموږ تګ راتګ زموږ هغه ساحو ته زموږ ماکلونه زموږ تګ راتګ لږ سخت و. خله دا حکومت تشکېدو چې زموږ چا خبره مینې نه هم شو کولی چې سرقم دو ارزو ده زموږ د ماکلونو هغسې دو دپاره باید موږ خدمت وکړو. خو بیا هم خپل نهایي کوشش م کوله چې زموږ د وسې و چې قانون ته اجازه راکوله د هغې په چوکاټ کې باید د خلکو خدمت هم کړی وی او دا کار هم کړی دی.
بله او تاسو له ولسی جرګې دا ونه وکړه چې دلته بیانو له مسؤلیت نه یو ډیره مال مال ډکه دنده وه. درته چې کله ولسی جرګې ته تلې کنه څنګه مو غوښتل چې باید تاسو لارسي ځان کاندید کړئ. تاسو خپل شوق علاقه و د خلکو ستونزې نظر کې نیولې د خلکو لپاره هم دا کار وکړه پایل نه کې سره ته وکړه چې څنګه دې ډګر ته وړاندې سوی.
ما کار کول د خوځ لپاره کار کول او خصن په دغه طالبان په اخره کې د جرمن اغراشا ماسي کې موږ سوي تعلیمات ورکول په اطراف کې. نو کله چې زه لاړم د ننګرهار ځینو ولسوالۍ ته هغه د ښځو مشکلات ول د رښتیا هم ډېر دردونکي وو. نو بیا مې هلته وغوښتل که چېرته مثلا هغې خو د پارلمان اوازې هم نه وي کله چې موقت حکومت راغی بیا مثلا اساسي قانون تصویب شو وروسته د هغې نه بس د ریاست جمهوري انتخابات نه وروسته د پارلمان انتخاباتو. نو بیا مې وغوښتل کومه له دې لار نه وکولی شم چې دې ښځو ته د خدمت مصدر وګرځم دا به ډېره ښه وي. نو په دې خاطر باندې بیا نو لاړم هلته مخې د هغې نه کمیشن په هم کار کولو د بشر حقونو خپلواک کمیشن کې هغه ته هم د ښځو ستونزې ډېرې زیاتې وو. موږ ویل کولی شو مثلا موږ چې قانون د لار نه دود خدمت وکړو قوانین جوړ کړو چې دوی په ګټه وي نو دا به ښه وي. نو په باغې خاطر مې تصمیم ونیولو چې باید لاړه شم ولسي جرګې ته تر څو کولی شم د افغانستان ټولو خلکو ته ښځو نور ته خو بل خصوص خصوصه باید د خدمت مزار وګرځو د هغه لاس نه. نو خپله علاقه مې وه او د دوستانو تشویق م وو کورنۍ ملاتړ مې فضل د خدای لرلو بیا وتوانېدم چې لاړه شم ولسي جرګې ته.
بله دغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ستاسو کار کاوه. دلته به معمولا چې میرمنې به مراجعه کوله دوی له کومو ستونزو سره مخ وي او د تاسو په نظر چې هلته خپله تاسو کارمنده وایه څومره دغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوی په عامه خبره داد ته رسېده مشکل ورته حل کاوه؟
بشري حقونو خپلواک کمیسیون فقط غږ او مرجع رسولو مخرب کې کار کولو او په ننګرهار کې اکثر دغه ښځې چې ورته دغه ناوړه دودونه یا مثلا ریواجونه چې سالم ریواجونه نو مثلا په اسلام کې اسلام سره پټاکټ کې وو د قانون سره هم پټاکټ کې وو مثلا ښځه به عبادت کې ورته ولا یا په عبادت کې ورته ولا یا مثلا کې ښځه میړه بډې نه اهله وو او مثلا دې به مجبور وو چې دې سره به ژوند کول یا به مثلا همدغه کورنۍ تاوتریخواله به وویل لوټه کول به دغسې کیسونه به ډېر موږ ته سبتېدل به شینوار خو ته ډېر ښځو باپین خوړلو مثلا خودکشۍ به یې کولې دغسې کیسونه به موږ ته ډېر زیات راته. هلته موږ به کله کله چې مثلا ښځو ته وتلو په خپله دوبه په زندان کې ډېر زیات مشکلات لرل مثلا د تحقیق په وخت کې نور کله به دو پولیسو به وویل هلته به دو مشخصه نظارتخانه نه لرله ځان ته مثلا پولیس به نه وي ښځینه پولیس دو وساتي هغه هلته به مشکلاتو په اول کې نه خو زه ډېر زیات مشکلات لرم. فقط موږ وځ کوی چې دوه کیسونه مثلا لاړ شو سلام علیکم سلام واسه سره به طرف کو چې دوه مشکل څنګه باید حل کو محکمې ته بلاړ دوه غږ به مور شو څنګه حل کو ځکه موږ د تصمیم ګیرنده مرجینو چې موږ حلولې موږ حلولې نه شو. فقط موږ دوه غږ رسولو یو مکتوب به مور کولو چې دغه مېرمن دغه مشکل لري شاکی ده او دغه مشکل باید تاسو حل کړئ به مرستګي ورته کول هغه کیس به مور ته تعقیبولو تر هغه چې به یې حل کړي. موږ څلور ورځې ته کار کولو درنګ هر نه نورستان ته لغمان ته کنړ ته خپل ننګرهار ته لغمان ته بوتل لغمان کې درش واقع مشکلات ډېر زیات او نورستان کې خو بیا لدونه دا مشکلات فقط دا و چې ښځو او شاقه کار ډېر کول یعنی په طبیعي شکل د هغوی ژوند داسې ارامه ژوند نه دی د هغې ښځو او نور نو کنړو ننګرهار ته
بله قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو یو لنډه دمه به واخلو له دمه وروسته بیرته خپل باسته دوام ورکو تاسو له موږ سره پاتې شئ.
نیمه له جنگ زارا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
بیا هم خراغلاس موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې چې تاسو کار کوئ، البته نور کارمندان هلته به د میرمنو هغه حقوقو نه دفاع کېدله، که هغه د زده کړې په برخه کې وي، که د دندې په برخه کې وي، که د روغتیا په برخه کې وي. بیا چې ولسي جرګې ته راغلی هلته هم د میرمنو ته کار کېده، مګر نن ورځ دواړه نسته، نه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پخوا په څیر میرمنو ته کار کوي، نه په ولسي جرګه کې هغه یو څه کار چې میرمنو ته کېده هم هغه هم نسته. د تاسو نظر افغان میرمنې په سره کوم وضعیت کې ویني؟
متاسفانه اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، ځکه کوم مرجه چې اقل د دوه आवाज به یو چیرته رسولو، د دوه سنځ به یو چیرته رسولې او د حل لپاره به کوشش ورته کول، هغه یو هم نشته. مونږ تاسو ګورو چې اصلا په دې نظام کې څوک ورته د بشر پر سترګ نه ګوري. او ووم د شریر غټه لوی جرګه وا تقریبا 3000 نفر دعوت ته ټول مولا صاحبانو په کې وی نفر خزه ته دعوت ورنکله شو چې هغه راشي او اته د خزه نمائندګي باندې د خپل پاستو باندې خپل ستونزې وي دغه ترڅنګ هتاه میډیا منګو دا سګورو چې راوځي یو څه مشکلات سره اول په شاید خبري سانسور شي او هم غوا تاسو خو خل دنه دفانه ګورو چې څه مشکلات سره غو مثلا خپل برنامه مختوري نو هغه مې مرجي وا چې د شه سره راوځي تلویزیون ته رادیو ته او په ډېر مثلا اطمینان باندې خپل خبرو کې دا کار مو نشي کولای دغه ترڅنګ خو د بشر خپل خپلواک کمیشن په واسه فعالیت نشي کولای چې دوه مشکلات چیرته وي سی یا مثلا دو حق دفاع کی او مون کوئی کچھ دو ساسن حق نہ لري په افغانستان کې تو تعلیم حق نہ لري تاسو ول چې د شپږم نه تر دولسم پورې مکتبونه تل شوې دي چې نه کې مکتب ته نږدې شي دو اساسي حق هم دغه تعلیم دی دو اساسي حق هم دغه کار دی چې دو هیڅ شین لري هر دین چې موږ دې دا و کوم به سیاسي مشارکت لرو دا ول راغول کوم اساسي حقونه چې هغه مثلا د اسلام د نظر نه هیڅ مشکل نه لري په ټول دنیا کې خزي لري اته زمونږ د گاونډي هوادونو دوی مسلمانان نه دي موږ ګور شي خزي ټول حقونه تر اساس دو خوندې دي مگر متاسفانه په افغانستان کې هغه اولنی حقونه چې هغه تعلیم حق دی هغه د کار حق دی نو هغه د روغتیا حق دی هغه هیڅ شی نه لري وسته لپاره هیڅ شی نه لري دفاع موضوع خو پرې ده تاسو څوک نشئ چې دغه نه دفاع وکړي یعنی په ډېر بد وضعیت کې دي داندس پزرها او خزیدمن کو کورو دي اغه هم هغه خزید دي چې دوی مثلا د کور مسولیت ورتر غاړو ماشمان ورتر غاړو دوی تنفقه ورتر غاړو دوی به حلال رزق کټولو دوی بوتل دي باندې کار کولو اوس به شرګان دوی مجبور دي اته د سره پورنا ماول د تلویزیون دلار نه چي دی او مکتب مدیرزي بوتان رنگي یوزي کې کینی د پاتې خپل بچی ته حلال نفقه پیدا کړي بوت رنگي فکر وکړه چې د بوتون تعلیم کړي څومره به درس ویلې اوس د بوت رنگول ته مجبور شوې ده کابل کې چې ماخام کې ته وزي ته به پېږې اشتهار نه وای مخته شوې ته خزینه سي دي ان د ټول د مجبوریت مخه نه دا کار نه کیږي او خزیت ډېر بد وضعیت دي
لکه څنګه چې ازادي رادیو ته اکثره میرمنو پیغامونه را لګل دي دوی ویل دي چې د افغانستان میرمنې خو مخکې په جاب کې دان دي تتلې خوانځي تتللې یعنی هغه اسلامي اصول سره برابرې وي د تاسو په نظر طالبان ولې یوازې په میرمنو باندې دومره شرایط سخت کړی دي خوانځي نسته او لاکثر ادارو ته دوی نسی تللې چې خپل کار وکړي ولې دوی دا کار کوي
ولا څومره زما یادېږي خزه په افغانستان کې همیشه با حجاب وي او په حجاب کې کار هم تدې دي او په حجاب کې تعلیم هم تدې دي او په حجاب کې بازار هم راوتل دي خپل مشکل حل کړي دي زنه پیغام چې طالبان شاید بل اجندا ون لري چې دوی کار ورته وکړي یعنی افغانستان کې ډېر مشکلات شته چې دوی باید حل کړي ټول توجه فقط هم د اوس یو خصه د یو زغال سنگ د چې موږ تاسو چیرته پوښتو کې
سکاره
تجار سکاره بند کا مکتب خلاص کا ونه پیغام چې مخزه کار تدار شو کار دي نه زندګه موضوع ده ابل وزارت مالیه کې دې خزه کورو کې نه ولي ما یو راپور و ورته چورتل چې سر دنه نور مرزه وزارت مالیه ته کما شو ټکور کول د غیر پلاس کړی دي نو مشکلات خو دې نو نو موږ ملي دا چې اساسي موضوع چې طالبان مخ ته پرتی دوی چې هغه توجه کی بل خصوصا د امنیت موضوع ډیره مهمه ده همدا اوس موږ ګورو چې همدا نن ما یو فیسبوک کې یو د امنیت ملي سرغړوال خبره شوم چې په خصوص کې وژل دي نو دا څه چې کله دوی بخنه وکړه هغه کله د پدې معنی چې مثلا دا باید عملی کی او که دوی خپل هم دا کار نه کوي بل څه کوي دوی باید مخه ونسي او که دوی خپل دا کار کوي تر نو پسته اف نه دا به صحیح کار دی روزمره موږ ګورو چې مثلا ډیر المان شهیدان کې په کابل کې په ننګرهار کې دا څنور ولایت کې موږ ځینې ستونزې ګورو نو دا شاید باید طالبان ډېر توجه کړي نسبت دې ته چې مثلا خزه مکتبونه بند کی یا پسند کار بند کی او خزه خود ټولنې نیمایي برخه جوړي فکر وکړي چې د نیمایي برخه د ټولنې فلج وي نو هغه ټولنه څنګه پیشرفت کی یا به څنګه مثلا پرمختګ وکړي او هیڅ امکان لري دغه یو نسل چې مثلا موږ هم دا اوس ډاکټران دي د خو پنځه کاله لاس کال ورسه دا یا تقاعد کیږي یا زړیږي پاینده کې دوی څنګه کوي دوی خپل مریض چاته وي دوی خپل خزه خپل اولادونه به چاته وي چیرته وړي نو که خزینه معلمی نه وي دوی لورګان ته به تدریس کوي یا به نوی نسل ته نور تدریس کوي همدا موږ ضرورت لرو موږ قاضیان ته ضرورت لرو موږ سرمالان ته ضرورت لرو موږ خزینه پولیس ته ضرورت لرو همدا اوس دوی تلاشي کوي کورون کې دوی دوی بے سواد خزر مخ کړي چې هغه اصلا تلاشي وصول نه پيږي چې کور تور نه وځي چې به رقم تلاشي کوي موږ مسلکی پولیس ته ضرورت لرو متاسفانه نه طالبان دشته توجه نه کوي او نړیوال ټولم چې کوم وادي کړی د افغانستان د خزو سره هغه عملی نه کړی او چې کله ساخه پیراغله به د افغانستان خزې واز پرېښو د شای ورته راوړه او لاړه په لمخه فقط او خپل اهداف په راغلي وو اسې نو موږ دلته خو چې من د خزو ته کار ته وو دیموکراسي ده او د بشر حقوق دي چې اوس موږ غوري هیڅ شي مشتل تا ځکه دوی لاړه د خپل ځانونه بس خپل دغه ته ورسول خپل پښتنو ته بیرته د افغانستان خزې په ماغه سم مشکلات کې څنګه شډور غلی وو بیرته په ماغه مشکلات پرې خدای
د جنو د زده کړې پاکلا او د میرمنو د داندو پاکلا د دود ارزښت پاکلا کورنۍ ته ټولنې ته ډېر زیاتې خبرې سوي دي خو بیا هم کله چې افغانستان ته ګورو لا هم د چې جنې درس ته نه پریدي او میرمنې کار ته نه پریدي بیا هم ضرورت اساسي چې دوی ته باید یو جل بیا د دغو مسایلو ارزښت روښانه شي لته سونه د یوې میرمنې په صفات د خون کې په صفات غواړو چې د انجونو د زده کړې او د میرمنو د کار ارزښت یو جل بیا دوی ته روښانه کړي
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو افغانان ټول زیات پوهیږو ټولنه کې یوازې دا نه هیڅ کله نشي کولی چې مثلا فعالیت وکړي او پرمختګ وکړي او د ښځې بالکل په ښځې محو کې په دې باندې خطر کش کې هم د تعلیم په برخه کې هم د کار په برخه کې که چېرته مثلا ښځې تعلیم ونې کې موافقه ویلې موږ په آینده کې همدا اوس موږ معلم ته ضرورت لرو موږ سره واز ته ضرورت لرو موږ قاضي ته ضرورت لرو موږ پولیس ته ضرورت لرو موږ ډاکټر ته ضرورت لرو هره برخه کې موږ خوسته ضرورت لرو باید خوسته ډېر زیات کار وکړو یعنی نهایت ډېر زیات باید کار ورته وشي او دغه ترڅنګ اوس په کور کې که چېرته یو نفر کار کوي مثلا لس روپۍ معاش اخلي که چېرته دوه نفر کار وکړي شاید شل زره روپۍ والي نو هغه د کور مسؤلیت او د اولادونو مسؤلیت دا به لږ زره په ښه توګه مثلا رفع شي او هغه د اقتصاد نظره ښځه باید خپل اقتصادي استقلال ولري کار وکړي باید یو څه ولري لاسره تا ښځه هم که باندې مزد اخلي نفقه پیدا کوي هم د کور ته راوړي که نارینه هم دا کار کوي هم د کور ته راوړي خو متاسفانه په افغانستان کې اکثره خزه اوس د کورو سرپرستان دی یا کونډې دی یا مثلا میړونه نشته یا که ودونه مې د کلی کورو مسئولیت تر غاړه دی مشکلات ډېر زیاتې په دې لحاظ باندې دوی باید کار وکړي او حلال نفقه پیدا کول د دوی حق دی چې باید دوی کار وکړي او حلال مزد ولري او حلال نفقه پیدا کړي نو دا په اول کې هغه د کور مشکلات حلېږي کله چې کور مشکل حل شو هم داسې د ټولنې مشکلات حلېږي په همدې رقم فساد د منځ ځي مثلا اخلاقي فساد د منځ ځي او ورسره مثلا نور فساد هم باید ما دغلا فساد د منځ ځي دلته یو سړی مثلا عاید ولري حلال رزق پیدا کړي نو یعنی جرم نه کوي د جرم مخه نیول کیږي مونږ ویل چې هلته نور خو څه باید کار زمینه مساعده شي ځکه په هغې وخت کې موږ چې کوم کار کولو په هغې تیر نظام کې هغه بسنده نه وو د ښځو لپاره هغه کفایت نه کولو موږ باید د کلو اطرافو ښځو لپاره دغسې قسم پیدا کړی کار مرته پیدا کړی چې دو خپلو کورونو کې ځان ته نفقه پیدا کولی یعنی موږ چې باید اضافه کار ورته وشي ښه کار ورته وشي چې په هغې وخت کې موږ دا کار ونشو کولی متاسفانه کوم شی چې هغه شل کاله لاسته وړنه دی موږ هغه هم نه منځه لاړه
بله تاسو په خپلو خبرو کې له اقتصادي استقلالیت نه یادونه وکړه چې کله یو میرمن کار کوي نو دا په خپلو پښو باندې ولاړی تاسو له خپلو تجربو راتوئ دا ستاسو زده کړې وکړې بیا هم فاکولټا ولوستله بیا هم بیلابیلې دندې پر مخ بوتللې له ځانه راتوئ څومره ځان راحت آرام احساسوي سره له دې چې معنوي ګټې د تاسو زیاتې دي په اقتصادي لحاظ راتوئ چې څومره تاسو ته د خپل په پښو درېدلو فایده رسولې وه
یعنی کله چې زه په درلاسه دوه وکې زه معلمه مقرره شوم اما غوړځنه چې زه خپل خو ولرم چې معاش مې کم وکړ ډیرو با مغه سره خپل ژوند راولو خپل ژوند مې مخته وړلو او په مغه به افتخار کول چې حلال نفقه پیدا کول ځان لپاره هر شاو مجرد او متدیر وخت پوری ورسې دغه نه چې وادو کې د خپل اولاد لپاره حلال نفقه د زما لپاره افتخار او خپل خو ولرم چې د احتیاج نوم چې تم لاس نو نیولې ځان مې باور درلودو کار مې کول مقابل کې مې مزل غوسلو من ډیره راحت وم نو شاید افغانستان ټول خزه چې مثلا کار کول او مقابل کې معاش لرلو دوه همدغه سراحت یم دا سبا د اقتصادي استقلال لرلو چاته به احتیاج نه وي خپل روزمره مشکلات به رفع کول
د طالبان حکومت خو میرمنو ته د دندې بیرته په ورکولو کې دوی چې پریږدي دندې تلرسي تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی میرمنې که په کور کې مثلا دوی کالی ګنډل دي یا مثلا چرګان ساتل دي یا مثلا خامک دغه شیان دي دا کارونه وکړي دي تاسو په نظر څومره بل خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي
یعنی دا دوی لپاره کفایت نه کوي ځکه زه اوس په دې پیښه ما چې یو فامیل چې مثلا یو مور پنځه اولاد شپږ اولاد ولري او هغه په یوازې په قامک باندې په حیاتې باندې شاید نشي کولی خو د هیڅ نه خدي ورته د هیڅ نه دوی بیکار ناست وي د هغې نه ورته خدي یو اندازه مثلا کوي شي چې دوی هغه د ژوند ضرورت پوره کړي نو په دې خاطر باندې که چېرته مثلا دوی ته د کار زمینه برابره شي مثلا دوی د یو خیاطۍ سنټر کې کار وکړي سارا ځي تر غرمې پورې هلته په د خیاطۍ سنټر کې کار کوي او اندازه معاش ورته لکه پخوا چې موږ په دولتي سنټرونه دغه سر کار به کولو ښځو به کار لکه په ننګرهار کې د مرستون په نوم باندې وځې او هلته به ښځو خیاطي کوله ګلدوزي به پکې کوله هغه نو روسه کې هیڅ پس واسمنه دوی په خپل کور کې خلکو جابې وخلی یا د ګلوزۍ لپاره د غوالي او پوټي وخلی او وای ګنډي خلکو لپاره نو دوی کول شي خپل مشکل په حل کې یا په کور کې دونه فرخص دی وای لور دی وای مور ده اته مور کې وښه بلسنه وګنډي لور کې وښه حياتي وکي ورته اندازې خپل مشکلات په حل کې دی بیکار نه ورته قدي مګر دوی لپاره به د اساسي کارو شي چې دوی مشکل باید په حل شي مشکل باید رفع شي هم دا اوس د ډاکټر رجب وخت کې د زیتون فابریکا کې اصل هاو خوځ کار کوله موږ تاسو ته څرګر په شروع فابریکا کې اصل هاو خوځ په کابل کې کار کوله مګر متاسفره د بجیدین درته سره خوار سره هم په خوځ بند شو هر څه ټیکټ کښ د ماغي وخت نه دا قصه شروع شي خو بیا په نمایشي شکل خوځ معرفت تلی او ډاکټرانه وي او مثلا تلی شفانو تلی او اصل خوځ د ماغي وخت کم تاوان خو سره وروخت دي نه جبرانيږي تر دا اوس پورې د ماغي وخت وروخت دي هغه وخت مثلا سره فابریکا و یو کنټرګرام کې کار کوله ډیر خوځ کې کار کوله اکثره فابریکې چې تبي مثلا خوځ په کار کوله او متاسفانه چې اوس هغه کارونه خو نشته دوه خو نشته کولای چې فابریکې ورته جوړې کړي دوه نشته کولای چې مثلا نور هغه اوس دوه روب جوړوي شي ته لاړ شي چې فابریکه جوړ شي دوه روب جوړ کړي مثلا دوه شیرنی جوړ کړي دوه غلطه پاپړ جوړولو کې بسکټ جوړول کې دا کارو خزي کوي راګه غیر مسلکي مې دا کار کوي شي نو دا خزي کار د مينور ته برابر کړي نو دوه ولک خو دي خزي ډېر نه دي څوک چې مبارزه کوي هغه نه دي قطعا نه څخه نه ریګم ولو کده خوځ د حق سر زملم شم سبا ملم شم سګی نه مزه کاز خپل حق واړم دا نه د اسلام سره ټکر لري او نه د قانون سره او دا مې حق ته خدای پکرا کړ دی زه غواړم
تر اوسه موږ تاسو په اقتصادي او نورو ټولنیزو ستونزو خبرې وکړې چې طالبان له واکمنې وروسته په میرمنو باندې حق میسوي دي راځو دې ته چې دغه ټول مشکلات هغه کې خوانځیو تړل دي کې بیکاره کېدل دي کې د غاک پورته کېدل پر وخت د میرمنو باندې کېدل دي دا مسائل دا په روحي لحاظ پر رواني لحاظ یو میرمن څومره مړاوي کوي څومره دا وژني
په رواني لحاظ په روحي لحاظ مړاوي کېدل خو څه کوي چې بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا کړی درته نام دا وځي مثلا دواګان اخلي خپل وسوي ډاکټران دا ورځي په رواني لحاظ د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شي وي دي ډیر خپه شي وي دي یو چا د لاس ډوړې خپل خپل ریکور کې نو دا څه مان لري چې د لاس کتاب خپل ته شي درس مو وي که څه مان لري اوس دا جنکه چې څوار لاس او ګر لاس کولو د ټول علاقه دي د ځوان څوک به چې مثلا ډاکټر شم څوک به چې انجنیر شم څوک به چې معلم شم څوک به چې پیلوټ شم مګر ته د لاس کتاب خپل کښ کوي ورته چې مزه کوي ته مزه ده خپل سره وښني او امدار مثلا اته فامیل نه دي دا زمونږ دا ډیر خلک اوس مهاجر شو دوی دي پر نه سي چلته په افغانستان کې واز د امنیت مسله د امنیت مسله خو واه چې موږ ګورو شته په مسجد کې به مولوزي مکتب مختاولوزي دا یو مسله ده دوی مدا چې اوس اولاد به تعلیم پات شي په ټول نه کې سره چو کې به چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي هغه سي لور نه یو څه جوړ شي مګر چې کله ګورو چې لورګانې به تعلیم پات کیږي او اته لکان لپاره مو سره خانه تعلیم نه ده شاید په ځین نصاب کوم دوه راولی خزم پر روان تکلیفونه هفته کړی دی اته غ جنکې چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته د فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکې جاري مکتبونو ته چې مثلا دو نزي دو ډیر جاري بده ورځي کوي نو اله مې دا ته چې اول خو دې په خپل دا کار وکي او کني به نړیوال ټولنه باید په دې اړه جدي اقدام وکي خصند خوځو د مکتب پاکړه او د خوځو د کار پاکړه او دوی د بیان د ازادي پاکړه دا دوی باید جدي اقدام وکي
بله مونږ تاسو د زده کوونکو په ستونزو او هغه مېرمنې چې له کار نه لري سوي په مشکلاتو خبرې وکړلې اغلی خوګیانې د تاسو وایل به د طالبانو چارواکو ته څه وی چې د خوانځي د نجونو پر مخ پرانیزي او مېرمنې دندو ته پرېږدي څه ورته وایي
هم پیغام د طالبان چارواکو ته دادي ګرشي دوی خپل خپل منځو کې جوړ نه دی وډلې وی چې لاړ شي وډلې وی چې نتیجې وځویم چې تر دوی د خدای سره مخ کوي د خپل ملت سره مخ کوي او د خوځو سره مخ کوي باید د چټ مکتبون ته اجازه ورکړي او د اخلاص کې پری دي چې ځنکه په آرام او فضا کې په امنیت کې لاړ شي مکتب ووي او یو څه نه جوړ شي او خپل ارزوګات ورسیږي او د هغه ترڅنګ چې د کوم خزه چې په مشکلات اخته دي اقتصادي ستونزې لري او کار کولو کار مثلا دو مثلا غو خوشی دی په کورونه دی اوس ویلن بیکار دی دوه پر د کار زمينه په برابر کې دوی وړي خپل کارون ته او خپل چې لاره د کار زمينه ورته نشته هغه ته باید کوشش وکړي د کار زمينه ورته برابر کې چې خپل خو دري څو په اسلامي ملکونو دی مونږ ګورو په دې کې خزه کارونه کوي دوی خزه مثلا تاسو صدر اعظم نه وي خزه وزیران دي خزه مثلا محاکمو کې کار کوي نو خو ته اسلامي ملک ته نو د سې دوی نه کوي چې مثلا فقط ټول توجه هم د خزو ته ده او بس ایواز کښ کې او اسلام شیم سویل چې خزه د تعلیم نه کوي خزه د کار نه کوي نو مو سمون لوي چې دا خو د اسلام خبره ده او موږ هم سرپیچي نه کوو چرته موږ وانو داسې نه ده. اسلام ویلي خو حق لري چې مثلا لاړ شي کار ته، ښځې حق لري چې مثلا لاړ شي تعلیم کې، او که دا کار ونه کړي نو دا په دې معنا چې دا ټول نور مخ په بربادۍ ځي او خلک هم مثلا د دوه نه فاصله اخلي او خلک هم خفه کېږي. داسې نه ده چې یوازې ښځې خفه کېږي، دا ښځې بیړونه لري، دا ښځې ورونه لري، دا ښځې زامن لري، ټوله ټوله تر ناراضه کېږي. ټوله چې ناراضه شو بیا حکومت ځانځاني حکومت دی نو
افغان خبریال یو پولیسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سامیا خوګیانی بیا هم تاسو نه نړیمن نه کوو چې لمونږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیستله. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د مخکښه خزو خبرونه مو واوریدله. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تربیه پر ځای کې سیاست الله مو مال او ملګری.